دوستان عزیز، به این ترتیب مجله خبری صبح امروز به پایان رسید. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی ساعت 8 را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یتمنه نکوم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام لاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ او ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه زه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې روسیه منلې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه به ځنډوي. لومړی د خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ده هم ده خبرونو سرلیکونم. شاوخوا 300 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولایت کې دیره و پرون له خپل قرارګاه څخه وتل او په قیصار ولسوالۍ کې خپل کمپ ته ورسېدل. د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د دې ولایت مرکز قلعینو ته کډه شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکوي چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر امریکا اتکا نشي کولی. بشپړ خبرونه. شاوخوا 300 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولایت ولسوالۍ کې دیره و پرون له خپلې قرارګاه څخه ووتل او په قیصار ولسوالۍ کې خپل کمپ ته ورسېدل. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقي هاشمي پرون ناوخت ازادۍ راډیو ته ویل د دې سرتیرو د موټرو پر کاروان په ځانګړي اوبخې د دې سرتیرو د موټرو پر کاروان په چلګزي او چیچکتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا حمله شوې وه. خو د افغان پوز او ناټو هوایي ځواکونه یې مرستې ته راورسېدل. پر طالبانو یې ځوابي حملې وکړې او تلفات یې ورواړول. د هاشمي په وینا په دې جګړه کې د طالبانو شاوخوا 50 کسان مړه او ټپیان شول. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې جګړه کې 8 دولتي مامورین وژلي او د ملي اردو شپږ سرتیري اسیران کړي دي. خو د فاریاب دولتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې وایي چې شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعینو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل 19 راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې په قلعینو کې دا مهال په اتو مرکزونو کې شاوخوا 15000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي دیره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر کړی زیاتوي چې د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوې سیمې څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې سیند لري کډه شوي دي. ازبکستان ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په بیلابیلو برخو کې همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی پرون له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له مرستیال او سرپرست وزیر حکمت خلیل کرزي سره وکتل.
وزیر خارجه ازبکستان تعهد
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ګډې پانګونې او د اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا په برخو کې د خپل هیواد پر دوامدار ژمنې ټینګار وکړ. ازبکستان له دې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب لپاره هم تیاری ښودلې وه. په دې وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی هم په تاشکند کې د ازبکستان له چارواکو سره کتلی وو. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي اردن د سوریایي کډوالو د منلو لپاره ظرفیتونه زیات کړي دي. ایمن صفدی همدراز وویل هیواد یې سوریې ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. اټکل کیږي چې په اردن کې به د سوریې 1,300,000 کډوال دیره وي. د اردن چارواکي وایي څه باندې 10 میلیارد ډالر یې د سوریایي کډوالو د کوربتوب پر چارو لګولي دي. له ترکیې وروسته اردن په خپله خاوره کې ډیرو سوریایي کډوالو ته ځای ورکړی. د فرانسه ولسمشر خبرداری ورکړی چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر متحدو ایالاتو اتکا نشي کولی. ایمانویل مکرون پرون یو شمیر فرانسوي ډیپلوماتانو ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې اروپا دې په بشپړه توګه پر خپلو دفاعي او امنیتي سیاستونو له سره غور وکړي. مکرون وویل دی به په راتلونکو څو میاشتو کې په دې اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړي. هغه د هم ویلي چې په هر ډول نوې طرحه کې باید روسیا شامله وي او ژمنه یې وکړه چې له ماسکو سره به ډیالوګ پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شعار چې لومړی امریکا په خپلو اروپایي متحدانو کې شکونه زیات کړي دي چې آیا امریکا به یې په یو اضطراري حالت کې لاسنیوی وکړي کنه. او د امریکا د سنا مخکښ غړی جان مکین چې د شنبې په ورځ د یو اتیا کلونو په عمر وفات شو په خپل وصیت لیک کې هیله څرګنده کړې چې امریکایان به خپل منځي رقابتونه یوې خواته پرېږدي او پر هغو مسایلو به تمرکز وکړي چې دوی سره یو موټی کوي. سناتور مکین په دې وصیت لیک کې چې د هغه د ولسمشرۍ د کمپاین مسؤول او ویان ریک دیویس پرون په فونکس کې په یو خبري کانفرنس کې ولوسته، له خپل هیواد سره د ژورې مینې د څرګندولو تر څنګ ویلي د ته د ویار ځای و چې خپل هیواد ته خدمت وکړي. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا کې د اریزونا ایالت استازیتوب وکړ او ډیر کلونه د دې جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی. ټاکل شوی چې د مکین د جنازې مراسم به د پنجشنبې په ورځ د فونکس په یو کلیسا کې ترسره او د جمعې په ورځ به د رسمي مراسمو په ترڅ کې په واشنگټن کې خاورو ته وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خو لومړی لنډې خبري برخې ته پام وکړئ. روسیه تایید کړی ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه ځنډېدلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان څو ساعته مخکې د افغانستان جمهوری ریاست ویل چې له روسیې سره د دې غونډې د ځنډېدو په اړه موافقې ته رسیدلې. روسیه مخکې اعلان کړی و چې د سپتمبر په 14مه به د یوې غونډې کوربه وي او په دې غونډه کې به طالبان هم برخه اخلي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ له اعلان وروسته چې ویلي و د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، روسیا او افغانستان دواړو د دوشنبې په ورځ د دغې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه.
درې صحبت تصمیم گرفته شو کې
په دې ټلیفوني خبرو کې پریکړه وشوه چې د موسکو غونډه د اوس لپاره وځنډول شي تر څو هم ورته ښه تیاری ونیول شي او هم هغه زیاته ماسره وي. د دواړو هیوادونو ګټې منبه د ښو تیاریو لپاره په ګډه کار کوي او افغانستان او روسیه به د غونډې مشري په ګډه کوي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د ګډو ټیمونو د کار په نتیجه کې به د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې غونډې وخت مشخص او هغه اعلان شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې په وصولو کې د موسکو د غونډې ملاتړ کړی دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي غنی دا هم ویلي چې په حکومت کې روانو تغییراتو ته په پام سره د واحد دریز د خپلولو لپاره افغانستان یو څه زیات وخت اړتیا لري. افغانستان او روسیه په داسې حال کې د موسکو د غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي چې تېره اونۍ طالبانو ومنله چې د موسکو په غونډه کې ګډون کوي. د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا په ګډون دولسو هیوادونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه چې افغانستان او امریکا هغه نه و منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه غونډه له کابل سره له هماهنګۍ پرته پلان شوې وه. وسلوالو طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې او له متحدو ایالاتونو سره دا ډول خبرو ته تیاری ښودلی، په دې وروستیو کې له روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو او سم ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې په سیمه کې د دغه هیواد هوایي حملې ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په دې پیښه کې شپږ طالب وسلوال چې ټول د مخدره موادو قاچاق وړونکي وو وژل شوي دي. نیویارک ټایمز وایي چې د نړیوالو قواو د خپرونې د معلوماتو له مخې د تاجکستان هوایي قوه دومره کوچنۍ او محدوده ده چې حتی جیټ الوتکې نه لري. پر دې سربیره چې د روسیې دفاع وزارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په وینا تاجکستان د مسکو له مهمو متحدانو ګڼل کیږي. په مقاله کې راغلي چې که د افغانستان او تاجکستان په پوله هوایي حمله روسیې کړې وي، پر هغه مذاکراتو به اغېز وکړي چې په مسکو کې د سپتمبر په 4مه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په هدف کیږي. د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد په یو پیغام کې دا خبره رد کړې چې د تخار ولایت او تاجکستان ترمنځ پر پوله په پیښه کې د دې ډلې غړي هم وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د طالبانو حضور پراخ دی چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري، خو تاجکستان ته په نږدې سیمو کې د دې ډلې حضور ډیر کم دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلې دي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له قوله یې لیکلي چې ابو سعد ارهابي په افغانستان کې د داعش ډلې مشر د شنبې په ماخوستن ووژل سو. د ورځپاڼې په وینا امریکایي او افغان ځواکونو څو میاشتې مخکې داعش ډله د ننګرهار له دیبالا ولسوالۍ څخه وایستله، خو داعش ډله د ننګرهار ولایت په لیرو پرتو سیمو کې حضور لري. وال سټریټ جورنال همداراز لیکلي چې پر څو جبهو پر جنګېدو سربیره، یعنې له امریکایي او افغان ځواکونو سره او له طالبانو سره، داعش ډله له یوې درې تر بلې درې د پټېدو په حال کې د خو غواړي له پاکستان خپل ځان پیاوړی کړي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې داعش ډله وروسته له دې چې مشر یې وژل سو ډېر په بد وضعیت کده. د ورځپاڼې په وینا د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې ابو سعد ارهابي د داعش ډلې څلورم مشر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. دی له خپلو کسانو سره یو ځای د شنبې په مخوستن د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې هدف وګرځېد. ټایمز لیکلي چې داسې انګېرل کیږي چې ارهابي چې په افغانستان کې د ابو سعد اورکزی په نوم هم پیژندل کېده، په افغانستان کې د 2000 کسیزه داعش ډلې مشري کوله. د ورځپاڼې په وینا د داعش ډلې دغه مشر اصلا د پاکستان د شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمې اوسېدونکی و. ټایمز لیکلي چې په افغانستان کې په درو ځایو کې داعش ډله حضور لري، خو د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې په جوزجان ولایت کې د افغانستان دولت ته د 200 داعش غړیو له تسلیمېدو وروسته د دې ډلې یو مرکز له منځه تللی دی. امریکایي چارواکي همداراز وایي چې داعش ډله د ننګرهار په ګډون په ګڼو سیمو کې ډېره کوچنۍ سوې ده، خو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دغې ډلې په افغانستان کې تر اوسه ګڼ شمېر حملې کړي او غواړي په دغه هیواد کې خپل حضور پراخ کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم د ښځو پر وړاندې د تشدد قضیې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې د تشدد نور موارد زیات شوي دي. په دې اړه د ناجیې ساپۍ په راپور کې نور تفصیل واورئ.
په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو 15 میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1300 او 2000 پیښې ثبت شوې دي چې 224 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وي، 50 د جنسي، 340 فزیکي تاوتریخوالي، 353 رواني او لفظي تاوتریخوالي وي، او 108 فرهنګي تاوتریخوالي وي. په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ښځو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین یې مجازات کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې د څلور نارینهو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول و هل ټکول بې وزلي لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کېږي چې افغان میرمنې ورسره مخامخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس که هم دا مني چې د ښځو پر وړاندې دردونکي قضیې موجود دي، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالی قضیې کمې شوې دي.
شیبه ورسته قدرمن اوریدونکو تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې ورستای راپور. د ملګرو ملتونو پلټون کې وایي د میانمار پوځي جنرالان باید د ډله ییزې وژنې په تور محاکمه شي. د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو حقیقت موندونکې ډلې په دې اړه د خپلو څیړنو راپور پرون خپور کړ. جزئیات نوریاس نوری اوروي.
په میانمار یا پخوانی برما کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا حقیقت موندونکی درې کسیز پلاوی دې نتیجې ته رسیدلی چې د میانمار د پوځ له لوی درسیز او پنځو نورو لوړپوړو پوځي قمندانانو څخه باید د هغو جرمونو په خاطر تحقیقات وشي او هغوی محاکمه شي چې د روهینګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو په وړاندې ترسره کړي دي. په هغه راپور کې چې دغه پلاوی د دوشنبه پورې خپور کړ، ویل شوی چې د بې توپیره وژنو پر ښځو په ډله ییزه توګه د جنسي تېریو پر ماشومانو د حملو او په بشپړه توګه د کلیو د سوځولو لپاره پوځي اړتیا هیڅکله توجه کېدای نه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د ګمارل شوي پلاوی مشر د اندونیزیا پخواني لوی څارنوال مارزوکی داروسمن په جنیوا کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د میانمار پوځ د انسانانو ژوند، وقار، ازادۍ او په ټوله کې نړیوال قانون ته سپکاوی کړی چې هغه باید د میانمار د ټولو خلکو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي. هغه وخت حساب کتاب کېدای شي چې یوازنی مهم عنصر ته رسیدګي وشي او هغه د لوی درسیز رول دی او د پرمختګ یوازنی لار دا ده چې د هغه استعفا او له دندې لرې کېدل سمدستي مطرح شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د میانمار د پوځ لخوا د ځپنې د عملیاتو په نتیجه کې بل راخین ایالت څخه له 200 زیات روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي وي. پلټونکو د بې پولې خبرلانو د ټولنې هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي د پښخړو کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي دي. حقیقت موندونکي پلاوی ویلي چې دغه موضوع باید د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته چې مرکز یې په حق کې دی وړاندې شي او که دا کار نه کیږي باید یوه ځانګړې محکمه ورته جوړه شي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې تیرونه د میانمار حکومت له دې ډډه وکړه چې په حق د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي، ځکه دا هیواد غړیتوب نه لري. دغه محکمې ته د دغه قضیه وړاندې کول دې ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي ورسره موافقت وکړي، خو چین چې د دې شورا یو غړی او د ویتو حق لري په میانمار کې د روانو شخړو په ترڅ کې له دې ډډه کړي چې د میانمار حکومت وغندي. د ملګرو ملتونو پلټونکو دغه راز د میانمار پر سیاسي مشري او د نوبل د سولې د جایزې پر ګډون کې آنګ سان سو چی هم انتقاد کړی چې د حکومت د مشري په توګه په دې کې پاتې راغلی چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای کړي. د میانمار په راخینه ایالت کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو پر ضد ځپونکي عملیات هله پیل شول چې د 2018 میلادي کال په اګست کې په سیمه کې یاغي وسلوالو د پوځ پر پوستو په بریدونو کې څو سرتیري ووژل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د آزادی رادیویی مجله د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیګو.
هغه ځواني و چې موکله کله لاس اچو راځه هغه عادت مې اوس قسم په خوده پری خېده.
په زر پانه کې به لند کیسه چې دا جاړی ز جاړم واوري
لسترګو می بیواره اوه کې را روان شوې اوه کې می پاک کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیتنیک د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د ل خپل کور په سیاحت هم تللې او ل لوی اولیاء سره لیدو کاته شوې دي
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل اے ګرانونو دا ژوندون څنګه وی ما ورته داسې ویل ژوند ستاد دوسترګو نظر غوندي دي ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دي ژوند لکه درد سین فنا خستل ژوند لکه مینا کول ژوند لکه مینا پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر اجانس ته خبر لمخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگ چارکی د عامه کتابتونونو د پخواني رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو پاړوند خبري وکړي او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت دارالمعلمین موسس سید ناصر تقدسی ویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په نام مو نمول شو. د زیاته کړه چې په دې کتابتون کې تر 3000 ټوکه زیات کتابونه شته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی آثار ثبتوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهان رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهان باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي آثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغونپوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی یو هیئت دغه ولایت واستول شي چې دغه آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی او کلنډي وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاو خوشنه او تنګي واخه، د ماتو شو منګیو کودی، د شنو او سرو بنګړې کوچنی ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوی وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي نو د تشولو لپاره یو ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او لام جولو سره د زړه اوغوټي سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږیدلی. هغه وایي
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثرا خپل صوبې لري. د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبه لري او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی خپل طبيعي جوړ سوی یا د خلکو دغه چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یو ځنې فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمه بیا یې په ابخور باندې وبکی او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولې خالی وو دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتون امنیو هم پر ګودر اغیز کړی او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي،
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پورې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که تر اختیار پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مساله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په سرا کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې زه وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دی.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام د غذای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې تاسو ما حتمان زم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم میلي وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او بانی مې بیا کور ته ډیر نه امیدې لم درولې وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو زکه خو حنان بارګزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولن پوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز مو گاوریدون کې پوه شي چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وی، کاغه د لنډ کیسې میدان وی، کاغه د ډرامې فیلډ وی یا بل میدان وی، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر ته هغه وی چې ادبیات پرتل کرکتن هیڅ دی. نو زه هم دا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو د الهیاتو د علم الکلام د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه د میتالوجیست چې دی او مطلب د د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري، نو بیا به دی کره کتونکی، یعنی دا کره کتونکی په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکنې ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو لمخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا ښه لیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسوي یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
کره کرکتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کرکتونکی چې دی هغه د یو تخلیق کار دپاره، د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کرکتونکی کنه اوایي چې شوای جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شیرم لیکي، هغه افسانم لیکي، هغه ناولم لیکي، هغه ډرامم لیکي. داسې لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محققم و، هغه یو ښه افسانه نگارم و، او هغه یو ښه شاعرم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشې لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نوم یې دی، چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي.
آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي؟ صحیح اوس ګوره، زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دی، مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري، د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه، دایره برسیره کړی ده او خوشاله لمسم انقلابی شاعر او ثابت کړی دی،
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننګیاله شاعر کنه. زه دایم چې غوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما داغه دسترنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و.
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
نو زه دایمه چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي. او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه، د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډیر یعنی دا ډیره زما په فکر دا ډیره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د استوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډیر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کوم سترګې ګوري؟
یعنی یو خبر درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکم. دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګې نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجب یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار د نورو ولایتونو په پرتله یو څو خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبی غونډې کېږي. د تاسو غونډې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ماته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوینه کړې وه شعر شروع ما خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا ما دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زوره کینوي او شعر را ناوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. مغه دولسم ټولګي کې وم چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماتې ګوټې لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې اوي چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا به پکې کاروم چې هم د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته ده وی چې لږ هغه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي. که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ اثر نه شولو. هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کني وي دا قدرته یم چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړې نه شول.
شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اصري نه شو. ته د هدف دغه د اصري والی او د ساده والی نه څه ده؟
او ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي دا پیاوړي شعرونه وي. دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیژونو باندې نه مخاتلې او هیڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته وای اوریدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته وایم. چاله پاره می چې خپل او هم پر دې پری خې دې اغه لما سره وس مړې او ژوندې پری خې دې او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم.
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خیم ما خیرازه په سر لې پری خې دې او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه.
څومره چولی می پکانو
او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې می زړګې پری خېده. او اغاز وانی و چې موکل کل لاسه چو رازه غا عادت می اوس قسم په خوده پری خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي.
دا او خلکو
په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې ځای پری خېده. او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال ځای پری خېده.
خو استاد ستاسو شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالا مال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده؟
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیله ده کمه چې لرنی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زبوده دي برخي یو خر شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه مې دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرتي ویلی ما دی یو کرونولوژی ملي کړی د افغانستان او دی هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلې ده سنور هغه می ده د افغانستان معاصر تاریخ ملي کړی ده نو د دې سره پسند کې مې کزه د یو غیر ارامخ کې شول و او شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کې چیرته وطواني ګمزې د شیر په جبر چا کوم ځکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کې چیرته د شیر په جبر ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شیر جبر خلک آسان
لګه آسان وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعري کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال او یا کال وړاندې شوی شاعري ده نو دا چې یو هڅه مې شروع کړې کا ور باندې وطواني ګوستاز
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په ننې پانه کې وګمج بارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خلا بطری یو یا څو څاڅکي د زمکی بلور نو راتوي شي ویچی په کوڅه کې یو شور ما شور شو یو داسې شور چې ما په خپل کوڅه کې په ټول عمر هم نه ولیدلې هر چا سرونه سندل ټول خلک داسې وو تابو ویل چې ګونګیان وي ایوازي سرونه یې سندل پلار مې لری ولید چې هغه هم سر سند د کور په لوري روان وو زه هم د پټه یو بلور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم للری می په یو دی را کې وکتل ډیر خلک راټول شي بي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه ورغلم د خلکو یو دایره جوړه و په منځ کې یو خزاناسته و د خزي په مخ کې یو ماشوم هم پروت و ماشوم زما په فکر چی و ده خو خزي جړل ټول خلکو ته یې خیری کولی داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی وو دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي از ما زړه هم دغه وخت د زغم لپړی ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخستم لسترګو می بیواره اوه کی را روان شوی اوه کی می پاک کړی لکه زینې می و پختل تروري څه خبره ده خزه سلګو ونی ولا دا سیډو بشوا لکه ما شوم چې په جړه کې ډوبشي خپ زوره زوره یې و جړل په جړه کې راته وویل کزه درته پوره خبره وکړم کزړه دې د غوخي وی نو ته به هم د هرڅ پریک دی او لما سره په وشاړې او کستازړه هم زما د خپلوانو او د هغه بعد مرغه په تیر وی نو بیا ما ژړا بیا ته هم د هغوی په تیر په ما پوري ملنډې وبها ما پریک دی چې خپو زوره زوره وشاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپل ژړا رغبر کړی چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم پریک دی چې زما چېغي ظالمانو ووري چاچې زما زوی زما په غیګه کې بی پلاره کړ او زما دا چې هغه دوستان هم واوري چې د اوه کو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بی وسۍ پیغورونه راکمي ګوره زه یو پښتنه یم ځان راته په ژړا ډیر بد ښکاري خو زه نه ژاړم ما نه دي ژړلې تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو او خپل د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې ما هم نشو کولای چې خپل ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم دا خپل ځان راته د دې خزي په مخ کې یو مجرم ښکار شو کله چې خزي د خوا او شا خلکو د بیواره اوه کې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل نو خپل کیسه یې داسې پیل کړه
نزلی و نه یم او نه بلڅ اول خلدی ما شوم نه پتنګم چی لمانه ی ډوډۍ غوخته او بیا د کور هغه بد مرغ مالک راغی مانه ی د کور کرایه غوخته لما سره د خوراک څنو چې مخوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړی وای څومره زارې چې وا هغه می ورته وکړه خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخی د ژوند نه می زړه تور شو د کور را ووتم کور می ورته پریښود د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه دې ماشومې له مانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وې ورمې کړې نور نو ماکې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوې وم ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل ما ویل چې یو څه به قراره شي خو زه څه خبره وم ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي آیا ته به ونه ژاړي ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګرې نه کړې زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم نور وس مې نشته نو ځکه چلور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم ځکه زما وینې ژاړي زما شیدې ژاړي زما سترګې ژاړي زه یوه بدبخته مور یم زه به ژاړم زه به ژاړم
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیتنیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیتنیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو نو د په سربانی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیتنیک په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا موري خوایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه حالت تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غرو بل زنه متولا تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 311 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غړو اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د ل خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی د اسماعیل شیرونه موخته په دوو وسیلو را رسیدلې دي لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تل د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به کاوه چې دا شیخ د سربند زوی وو تیخته وکړه لی ابلیسا چې ابلیس لاین ښکار سي هل تور کپل وشه سي ټول نړۍ تور تیار سي سړی وران سي لی ابلیسا غوڅ د پس په کټار سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تنندار سي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نار سي د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ او احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سيناري وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه زی خرخبون ده کورور اورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویرته ګورا چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی صبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مونکړي زمو کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بیلتون یې ور ده ځان پسوځيږي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبا سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سنورو بیلګي یادولې شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا غویل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک برباد نړي ما ورته داسي ویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا دا مینې داسې ده چې پکې کمې نه زغم. غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وي دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې له من هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا ما هیر ول شیت زما آواز بهیر کړي زما انداز بهیر کړي ول غاز بهیر کړي. ما ورته داس ویل په دې سوچ نه کوم او کوم سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونم دا وروستۍ ورځ دا وی اے گرانا. هغې ویل اے گرانا تا ته زه ولې خاص یم زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وی زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي. ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سنفنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے ګرانه داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی. مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوه سترګو کې. هغې ویل اے ګرانه دا ویره څنګه راځي ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے ګرانه که زه درنه لاړه شم او درنه ورکه شم. ما ورته داسې وویل له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه. ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې
ما ورته داسې ویل د منطق وجه مینا او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
عجب کیوں